نن او وضعیت. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په خیر راغلی. زه زیبا خادم یم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. د نن او وضعیت پروګرام اوري. درنو اوریدونکو، د اسلامي نړۍ د پاره د امریکا لمړی ځانګړی استازی فره پندت وایي چې طالبان شریعت د خپلو ګټو د پاره استعمالوي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې بلنه در کوم تاسو ته چې اول د دې ساعت خبرونه واوري، وروسته به د مختلفو مسایلو په هکله رپورټونه واوري.
ویان احمد الله چیوال د افغانستان د بیرغونی لپاره د امریکا ځانګړي سرمپاتیش جان صاحب کوای د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو نظر نه دی بدل شوی. صاحب کو ازادۍ رادیو ته په دې تړه ویلي چې په ښکاره توګه د طالبانو لید د بشري حقوقو، خزو او د رسنیو د ازادۍ په برخه کې چې په افغانستان کې امریکا سخت ملاتړ کړي نه دی بدل شوی. طالبانو تر اوسه د صاحب کو د دې خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د دا ډول سرغړونو تورونه رد کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي په پنجشیر ولایت کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د بشري حقوقو د یوې مدافع ډلې راپور د دله مخکینیو څېړنو سره سمون لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي د افغانستان په شمال کې د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په اړه د هیومن رائټس واچ وروستی راپور په دې اړه د دله روانو څېړنو سره سمون لري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې له اړو خلکو سره د مرستې لپاره په 2002 کال کې 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشر میری ایلن مک ګروټی په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې باید میلیونونه افغانانو او له هغې ډلې میرمنو، ښوونکو او ډاکټرانو ته حیاتي مرستې برابرې شي. نوموړی زیاتوي د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دی او له هغو سره به د خوړو او د نغدو پیسو مرستو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د افغانستان نږدې 40 میلیونه وګړي له غذایي ناامنۍ او له دې ډلې شاوخوا 2 میلیونه یې د لوږې له خورا سخت حالت سره مخ دي. د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن بیرته افغانستان ته ستون شو. عبدالله عبدالله چې له افغانستانه د وتو په اړه ضد و نقیض راپورونه شته نن بیرته کابل ته ستون شوی. عبدالله د کابل د حامد کرزي په هوایي ډګر کې رسنوی ته وویل د خپل کورنۍ د لیدو لپاره له افغانستانه وتلی او خوښ دی چې بیرته خپل وطن ته ستنېږي. ترکی رسنیو له دې هېواده د نږدې 200 افغان وګړو د ایستو خبر ورکړی. دې رسنیو پرون د ترکی چارواکو په حواله خبر ورکړ چې په ترکیه کې په ناقانونه ډول ډېره 221 افغانان په یوه الوتکه کې له استنبول څخه کابل ته استول شوي. ترکیه اروپایي هېوادونو ته د خلکو د قاچاق یوه اصلي لاره ګڼل کېږي. تاسیل امریکا غږ رادیو خبرونه اوري. د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو شمیر بلوچ محصلین او د هغوی د کورنیو غړو د پریس کلب مخې ته پرلت وهلې. بلوچ اعتراض کوونکي وایي چې یو شمیر محصلین په وروستیو کې په کراچۍ او د پاکستان په نورو برخو کې تریتم شوي. دوی امنیتي ادارې په دې چاره تورنوي، خو هغوی دا تورونه ردوي. د پاکستان حکومت په 2001 کال کې د ورکو شویو بلوچانو لپاره یو کمیسیون جوړ کړ چې سکالې د څه باندې 6000 دوسیو د هواري خبر ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې تر دې وروسته هغه نړیوال مسافر چې په الوتکو کې د هیواد ته راځي د کرونا معایناتو کولو ته اړتیا نه لري. دا د امریکا لخوا د کرونا وبا د مخنیوي لپاره د لګیدلو قیوداتو د لرې کولو لپاره یو ستر ګام دی. د سپینې ماڼۍ د ویان د مرستیال کیون مونوز دا خبر تایید کړ او امریکایي مطبوعاتو بیا ویلي چې د سفر کولو د سند د پرله پسې غوښتنو او لابي کولو نه پس ټاکل شوي چې دا بندیز د همدې رواني اونۍ په پای کې لري شي. اوکراینی ځواکونو یو ځل بیا د دې هیواد په ختیځ او جنوب کې د روسیې د پوز د بریدونو د شنډولو هڅه وکړه. پرون بیا هم له دونباس سیمې څخه د خونړیو جګړو راپورونه رارسېدلي. ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي سره د دې چې مسکو پر دې سیمې بمباریو ته زور ورکړی، اوکراینی ځواکونه مقاومت ته دوام ورکوي. په اوکراین کې د روسیې د جګړې له امله د غلې، خوراکي تیلو، سونګ د موادو او سری قیمتونه لوړ شوي. د ملګرو ملتونو د خوړو ادارې ویلي چې له اوکراین او روسیې د خوراکي توکیو د وارداتو راکمېدو له امله خای راروان کال له 11 میلیونو څخه تر 19 میلیونو پورې خلک د خوراک له سخت کمبود سره مخامخ شي. د لوبو له ډګره وروستی خبر دا دی چې د آسیایي ملتونو د فوټبال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ډله نن د هند پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ورځي. دا لوبه په سیمه ییز وخت د مازدیګر په 5 بجو د کلکتې ښار د فوټبال په ډګر کې پیلېږي. افغان لوبډلې د ګروپي لوبو په لړۍ کې د 4 شنبې په ورځ خپله مخکینۍ لوبه د هانګکانګ لوبډلې ته وبایلله. د هند او هانګکانګ تر څنګ کمبودیا هم له افغانستان سره په یوه ګروپ کې ده. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، د نړۍ خبرونه مو واوریدل. د جون د میاشتې په 6مه په لاس انجلس کې د امریکا کلنۍ عالي غونډه پیل شوې ده، مګر د راپورټونو له قراره ډېرو مهمو هیوادونو پکې ګډون نه دی کړی. په دې هکله تفصیل لږ وروسته اوري. اوس موضوع دا ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویلي دي چې آریانا افغان هوایی شرکت د جون د میاشتې په 6مه چین ته بیرته الوتنې پیل کوي. داریانا شرکت ویلی دی چې د یوې بوئنګ 777 او 3 نورو الوتکو د اغسلو اداري کارونه بشپړ شوي دي او زر به دغه الوتکې افغانستان ته راوړل شي. د امریکا خبريال اکرام شینواری په دې هکله موږ ته تفصیل را لېږل دي.
د طالبانو د اسلامي امارت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایان امام الدین احمدی وایي چې د آریانا افغان هوایي شرکت بهرنیو هیوادو ته د خپل الوتنو د پراخېدو په لړ کې ټاکل شوی چې د روانې میلادي میاشتې د جون په 6مه د کابل او چین ترمنځ خپلې الوتنې بیرته پیل کړي. امام الدین احمدی خبریالانو ته ویلي چې د آریانا شرکت به د چین، روسیې، هندوستان او کویت هم په نږدې راتلونکي کې خپلې الوتنې له سره پیل کړي.
انشاءالله د روانې جون میاشتې په 6م تاریخ باندې به تمه ده چې چین هیواد ته لومړنی پرواز وشي او بیا به د جول یا تقسیم اوقات مطابق پروازونه کیږي. همدارنګ د آریانا افغان هوایي شرکت د کویت او هندوستان هیوادونو سره هم اړیکې ټینګې کړي دي او د دوی سره هم خبرې روانې دي. تمه ده چې په نږدې راتلونکي دغو دوو هیوادونو ته هم موږ نورمال ډول پروازونه پیل شي.
اوس مال د آریانا افغان هوایي شرکت او د کامیر هوایي خصوصي شرکت دنه په هیواد کې څو خارونو ته د الوتنو سربېره د کابل دوبی، کابل دوهې، کابل مسکو، کابل استنبول، کابل تهران، کابل ریاض او کابل اسلام آباد هر ورځ او یا په اونۍ کې څو ځلې الوتنې کوي. د آریانا افغان هوایي شرکت وایان احمد بلال حکیمی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې دا شرکت د یو ایرباس 312 الوتکې تر څنګ 3 بوئنګ 777 الوتکې لري. هغه ویل چې د آریانا شرکت پریکړه کړې چې 3 نورې مسافر وړونکي او یو کارګو الوتکه واخلي. ښاغلی حکیمی ویل چې په امریکا کې د یو بوئنګ 777 الوتکې د اخیستو ټولې چارې بشپړې شوې.
پلان یې و نوې چاره افسه د شو اف 500 چې بوئین کمپاین کورونا یې نوې سره خلاص شوې دي. قیمه اتون شان تیارا امریکا کې را نو رسول کې لاس اورازه کې دوی ته راځي موږ ته تسلیمي کې پاتش و یو کارګو تیارا او دوی د مسافر تیارې اجازه کورونا هم اداري کورونا ټول خلاص شوې دي. رسول کې 5 شنبه پر اس د قوم مو دلته به اعلان وکړو چې هر څوک کولای شي موږ ته تیارا ماده کوي شي موږ ته غفر راوسته وي. نو د قیمت تیارا چې ده دغه ان شاء الله تشلو رسول کې شلو زموږ
ستوره زپورې ټول کورونا خلاص وي افغانستان ته ورسیږي. خاغلی حکیمی ویل چې د غزرې لوتونو تخصو به یک به 3.5 میاشتې پورې بشپړ شي. د 2020 میلادي کال د اګست د 15مې د سیاسي بدلون د مخه تیر حکومت د یو شمېر هیوادو سره د وی دلیزونو د تړون له لارې د افغانستان توکي په کمه بیا صادرول چې د وی شرکتونو عواید هم ورسره ښه شوي وو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي هندوستان سره د افغانستان د وی شرکتونو د لوتونو بیرته پیلېدل د افغان سوداګرو په ګټه ګڼي. د دې خونی مرستیال خانجان له کوزي وی چې افغانستان د پاکستان وروسته خپل زیات تولیدات د وی دالیز د پروګرام لري هندستان تاسو ول خغلی الکوزی امریکا غږ آشنا علی ته وی چې په تیر نه هم شو کې د هندستان او افغانستان ترمنځ هیڅ تجارتي اړیکه نه ده شوی
دا زمونږ په ګټه ده زمونږ د اقتصاد په ګټه ده نه تنها د اقتصاد په ګټه ده بلکې زمونږ مسافرین او سوداګر په ډیر سہولت او آسان اقتصاد باندې ځي ځکه د امارات اسلامي د راتګ سره هندستان ټولی ویزی ختمی کړی دی او حتی چې خانه ویزی خلکو لرل هغه هم ختمی شوې دي نو ویزی به هم شروع شي روابط به بیرته برقرار شي دا یو ډیر ښه عمل دی سکتور خصوصي تقدیري او امیدوارم چې نه تنها داریانا د فار کار وشي بلکې د سکتور خصوصي د ټول ایرلینونو په شمول باندې دا پروازونه شروع شي خبروي
چیرونه کابل ته د هندستان دی او پلاوی سفر پر مهال ته طالبان د حکومت د بارني چارو وزارت سرپرست د هندي پلاوی سره د کابل او نوې دلی ترمنځ د الوتنو د بیت په لیدو په سلام خبرې کړې د اقتصادي چارو او کارپو شبیر بشیری وایي چې په تیرو کلونو کې افغان هوایي شرکتونو د سیمې هیوادو په ځانګړي ډول هندستان چین او ترکیه ته د افغان سوداګرو د مالونو د لیږد لپاره ښه زمینه برابره کړې وه ښاغلي بشیری امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې که دا الوتنې پیل شي نو د کورنیو تولیداتو په وده او د خلکو د اقتصاد په ښه کېدو کې به مرسته وکړي
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د بشری حقوقو د سار سازمان په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشری حقوقو د سرغړونو له کبله اندېښنه ښودلې ده د ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه غوښتنه کوي چې په طالبانو باندې فشار زیات کړي او باید په طالبانو د سفر محدودیتونه ولګول شي بل په لور د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو نه غوښتنه کوي چې اجمل حقيقي او د هغه نیول شوی همکاران زر تر زره خوشی کی په دې حق له د آشنا تلویزیون رپورټه ستاسو پام را اړو
د بشري حقوقو څار سازمان په افغانستان کې طالبان لخوا د بشري حقوقو په تیره د مرمنو او انجونو د حقوقو څخه پر جدي سرغړونو اندېښنه خودلې او له ملګرو ملتونو په ځنګړي ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه غوښتي چې پر طالبان د سفر نور محدودیتونه ولګوي د بشري حقوقو څار په سازمان کې د مرمنو د برخې مسوله هیدربار وایي د طالبان د کرونو په خبرګون کې د نړیوال ټولنې غندنې بسنه نه کوي او ستدي وخت رسیدلی چې نړیوال د طالبان د غیر قانوني کرونو په خبرګون کې پر هغوی فشار راوړي او بهر ته د هغوی د مشرانو په سفر بندیز ولګوي
د جون په میاشت کې د طالبانو په 14 مشرانو د سفر د بندیز معافیت پای ته رسیږي د امنیت شورا څخه یوازې د معافیت پای ته رسول نه غواړو بلکې هیله مو دا ده چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د چارواکو او عبد الله اخونزاده په شمول په نورو افرادو هم د بندیزونو اړتیا و ارزوي ځکه دوی د نجونو پر مخ د منځني ښوونځیو د تړلو مسؤل ګڼل کیږي د دې ترڅنګ موږ د ملګرو ملتونو د سرمنشي څخه غوښتي چې افغانستان ته سفر وکړي بشري حقوقونه او انساني وضعیت وڅېړي د غرازمو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د حضور په اړه د خپلواک ارزمنې غوښتنه هم کړې ده
په دې ورستیو کې نړیوال ټولنې په تیر متحده ایالاتو اروپאי ټولنې ملګرو ملتونو او د اسلامي همکاري او سازمان پر مرمنو د محدودیت لګولو او په تیر د نجونو د خوانځي او تړل کېدو لپاره اندېښنه ښودلې ده
نړیوال ټولنه وضعیت لنګدې څاري فکر کوم د اسلامي هیوادونو په ګډون ټول په واضح توګه د ټلویزیونونو په وایندویانو باندې د مخپټولو او منځنۍ خوانځیو ته د نجونو د نتاک او ټولو کړنو پر ضد دي موږ په متحده توګه ولاړ یو هیله لرم چې دا متحد دریځونه د طالبانو مشرتابه قانع کړي ترڅو دا فرمانونه بیرته واخلي
بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو څخه غوښتي چې افغان یوټیوبر اجمل حقيقي او نیول شوی همکاران باید ژر تر ژره پریږدي د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ په ویلامې کې د دغه کسان نیول د بیان په ازادۍ څرګند برید او د نړیوال قانون خلاف بللي او ویلي دي چې طالبان باید سملاسي او له کوم قید او شرط پرته هغوی پریږدي په اعلامیه کې راغلی دا قضیه یو ښکاره بیلګه ده چې طالبان د خپل سری نیولو او په زور د خلکو د خاموشه کولو لاري په افغانستان کې د ویرې فضا جوړوي.
دی وی تیر وطن په خاطر باندې چې هغه خبره کړی و زندان ته لیدل د سره لدی چې په مخکې لدینې چې زندان ته لاړ سي په وار وار سره معذرت وغوښته او خپله اشتباه یې منلې وه، خو بیا هم طالبانو زندان ته غورځولی ده او په زندان کې کومه ویډیو چې خپره کړې ده او معذرت غوښتنه یې کړې ده، په هغه باندې آثار او علایم د شکنجې هم لیدل کېږي چې له شکنجې وروسته یې دا اعترافات پرې اخیستي دي.
د طالبان د استخباراتو اداره وای افغان یوټیوبر اجمل حقیقی او د هغه ځینې همکاران اسلامي مقدساتو د سپکاوي په تور نیولي، خو تر دې وړاندې ګڼ شمېر نور مدني فعالان او د ټولنیزو رسنیو کاروونکي د لاملونو د څرګندونو پرته نیول شوي. له دې ډلې د عظیم عظیمي او عماد الدین دوران په نومونو دوه تنه تر اوسه په داسې حال کې زندانیان دي چې ویل کېږي کورنیو ته یې په هکله معلومات هم نه دي ورکړل شوي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د اسلامي نړۍ د فارا د امریکا لومړی ځانګړي استاذ فرا پندت وایي طالبان شریعت د خلکو د ګټو لپاره استعمالوي. نوموړي د امریکا د دوو پخوانیو مشرانو جمهور رئیس جورج بوش او جمهور رئیس باراک اوباما سره د ډیپلوماټي په توګه کار کړي او ګڼ شمیر اسلامي هیوادونو ته سفرونه کړي دي، خو وایي چې د طالبانو د شریعت نمونه په کمبل هیواد کې نه درېدلې. د آشنا تلویزیون همکار شهناز نفیس د فرا پندت سره مرکه کړې ده او په شروع کې تنه پوښتنه کړې ده چې د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ ته په کوم نظر ګوري.
د طالبانو نه میاشتې واکمنۍ د یوې وقفې په ډول ده. موږ اوس داسې طالبان وینو چې نوې نه دي. دوی موږ ته ښیي چې دوی څوک وو او دوی موږ ته ښیي چې دوی څوک دي. ټولې غلط فهمیانې وي او د طالبانو په اړه دا خبرې چې دوی بدل شوي دي ناسمې ثابتې شوې. دوی هغه څوک دي چې موږ فکر کاوه چې دوی دي، او دا د افغانستان په تاریخ کې یو زړه بوږنوونکی شیبه ده.
تاسو د متحده ایالاتونو د دوو ادارو ولس مشر بوش او ولس مشر اوباما په ادارو کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی، نو هغه وخت له افغان جګړې څخه ستمې وي. آیا دا هغه پایله ده چې د دواړو ادارو غوښتل؟
موږ ټول پوهیږو چې څه د پاسه 40 کاله مخکې په متحده ایالاتو کې د القاعدې په نوم د یوې ترهګرې ډلې لخوا په دریو بیلابیلو ځایونو کې برید وشو. دا چې د القاعدې مشر اسامه بن لادن ته په افغانستان کې خوندي پټن ځای ورکړ شوی و، په تیرو 40 کلونو کې د القاعدې له منګولو څخه د دغه هیواد د خلاصون او د افغانستان په تاریخ کې د یو نوي دور د رامنځته کولو یو وحشتناکه هڅه پیل کړه. پاره کې تاسو د قانون حاکمیت لیدلی شئ، چیرته چې تاسو د زده کړې هغه اړخونه لیدلی شئ چې مخکې نه وو، چیرته چې موږ د مدني ټولنې اداره لیدلی شو، چیرته چې موږ کولای شو د هغو خلکو په اړه فکر وکړو چې د تروریزم پرته، د افراطیت پرته ژوند وکړي او د سیمې او نړۍ لپاره چې افغانستان یې برخه ده راتلونکی جوړ کړي.
نو تاسو څه فکر کوئ په تیرو 40 کالو کې څه غلط شوی؟ ځکه چې ډیر خلک او په ځانګړې توګه د افغانستان خلک د ټولو ستونزو چې مونږ نن په افغانستان کې ګورو متحده ایالاتونو په پالیسیانو اچوي.
په
یوه ځانګړې ډلې خو ملامت لا هم اچولی نه شو. موږ د 40 کالو د پیښو یوه پیچلې او خورا ننګوونکې لړۍ لرو. حتمان چې زه دې حالت ګورم او بیا د هغو هیلو او تمو په اړه فکر کوم چې موږ یې فکر کوو، نو زه پوهیږم چې په خپل افغانان د دې حالت په لیدلو ډیر خپه دي. زما مطلب دا دی چې اوس مهال تر ټولو مهم شی په افغانستان کې امنیت او د خلکو خوندیتوب دی. موږ هلته یو ډیر خطرناک حالت کې یو، چیرې چې یو ترهګر سازمان یو ایدیالوژي په ټول هیواد ورتپي او دا د دې تروریستي سازمان د حکومتي جوړښت لخوا پلی کیږي. خو هغه څه چې خورا خطرناک دی هغه د طالبانو واک ته پر رسیدو په نور نړۍ وګنونکو اغیزې هم دي.
تاسو په خپل کتاب کې تاسو د ټیروریزم سره د مبارزې لپاره د متحده ایالاتونو په چلند کې د بدلون لپاره استدلال کړی. هغه سدی چې په افغانستان کې په کار وو چې شوی وې خو امریکا او متحدو نه ونه کړلې شو.
My book speaks about the ideology of us versus them.
ما کتاب د امریکا په وړاندې د دوی د ایديالوژي په اړه خبرې کوي. او زه د هغه تجربې په اړه خبرې کوم چې ما د ولسمشر بوش او اوباما په حکومتونو کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مسلمانانو سره د ښکېلتیا په برخه کې په د خدمت په ترڅ کې درلود. دا کتاب یوازې د افغانستان په اړه نه و، بلکې دا و چې موږ څنګه د ایديالوژي سره مبارزه وکړو او د نرم ځواک یعنی میډیا او نورې غیر جنگی وسیلو د لارې مبارزه وکړو. زه د دفاعي چارو برخه نه یم، نو د پوځي حل په اړه څه ویلای نشم، خو زما دلیل دا دی چې موږ په تیرو شلو کلونو کې د کرکې او افراطیت په برخه کې واقعا سست شوي یو. موږ د ټولو ایدیالوژیو د ماتولو دپاره پیسې نه دي لګولې. موږ ځوانان د ترهګرو ډلو لخوا د ګمارلو څخه نه دي ساتلي، که هغه القاعده یا داعش یا طالبان یا کومه بله ډله ده. موږ نن ورځ یو ډیر بدل منظر ګورو چې دا ډالۍ د اسلام په نامه ایدیالوژیکي ځواکونه روزي.
طالبان د افغانستان د واک ترلاسه کولو وروسته وایي چې د خدای مرسته ورسره وه. تاسو ډیر شی اسلامي هیوادونو ته سفر کړی، آیا تاسو په اسلامي نړۍ کې په کوم بل ځای کې دا ډول شریعت لیدلی دی؟
Every country in the world interprets Islamic law.
څنګه چې تاسو پوهیږئ، د نړۍ هر هیواد اسلامي شریعت تفصیل بدل ورکوي، او دا هغه مشکل دی چې موږ ورسره مخ یو. د طالبانو د شریعت په اړه د نړۍ علماو خپل نظرونه وړاندې کړي دي، خو د طالبانو لپاره دا معنی نه لري که په الازهر کې یو عالم یا د نړۍ په کوم بل ځای کې یو عالم د دوی د شریعت په اړه یا د تفسیر ناسمه کارونې باندې خبرې کوي، نو طالبان یې پروا هم نه کوي. دوی حقایق د خپلو ګټو لپاره بدلوي. نو چې په واک راشي، نو تاسو ترې بیا څه تمه کولی شئ؟ طالبان چې څنګه دي او څه کوي، نو آیا تاسو د هغوی نه دا تمه کولی شئ چې دوی عزتمند او شریف خلک دي؟
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا د باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د شمالي او جنوبي امریکا د عالی غونډې په سند کې د ژورنالیزم محصلینو ته د وینا په وخت کې لدې عمله چې امریکا ول د هغو هوادونو لکه سعودي عربستان سره چې د خبريالانو په وجلو تورن دي تعامل کوي، مګر بیا نور هوادونو لکه کیوبا، نیکاراګوا او د وینزویلا ملکونه او حکومتونه د مطبوعاتو سره د چلن له عمله محکوموي. د دنه دغه سي ډيري پښتني شوي دي او دغه سي پښتنو سره مخ شوي دي.
د امریکا د باندنوی چارو وزیر انتونی بلینکن د جنوبی او شمالي امریکا د هیوادونو په سرمشيري ځکه لخپلو یو شمېر سیالانو سره لیدنه کوي، خو امریکا کیوبا، نیکاراګوا او وینزویلا په نخښه کړي او د سرمشيري ته یې نه دی ورغوښتي. د امریکا د باندنوی چارو وزیر وویل چې په لویدیځ نیمه کره کې سکل ولس خبريالان وژل شوي. د دې خبريالانو یولس یې یوازې په مکسیکو کې وژل شوي.
تر دې د نړۍ هیڅ یو برخه زیاته خطرناک نه ده. د دې په څیر جرمونه په بل هیڅ یو کوچنی ځای کې نه ترسره کیږي، ځکه هغه خلک چې د دغه ډول جرمونو د کولو حکم کوي اکثرا له هغوی پوښتنه نه کیږي. دا حالت څرګندوي چې دغه ډول بریدونه پرته له دې چې مجرمانو ته یې سزا ورکول سي دوام کولای سي.
د ژورنالیزم د محصلینو غونډه کې د خبرو پر مهال بلینکن څخه پوښتنه وشوه چې ولې د امریکا نږدې متحد اسرائیل د فلسطیني نژاده امریکایی خبریالی شیرین ابو اکله د وژلو پایل نګالی.
I deplore the loss.
زه د شیرین پر مړینې افسوس کوم. لکه چې تاسو ته معلومه ده، هغه یو وتل خبریاله او امریکایی تباوه، او له دغه عمله هم موږ د حقایقو د راسپړلو او دا چې څه رامنځته سو په اړه د حقیقت موندنې ته ژمن یو. زه په درناوي سره افسوس کوم چې تر اوسه پورې په دې اړه حقایق نه دي معلوم سوي.
د دې سره سره چې د امریکا ولسمشر جو بایدن پخوا ویلي و چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان یې د واشنگتن پوست د خبریال جمال خاشقجي د وژلو له امله منځوي کړی، نوموړی سعودي عربستان ته د سفر کولو په اړه فکر کوي. پوهان وایي چې سعودي عربستان ته د سفر کولو اراده ازادیو ته د امریکا د ولسمشر د ژمنتیا یوه بل ازموینه ده. اټکل دا دی چې د تیلو زیاتېدونکي نرخونه ممکن د سعودي عربستان له ولیعهد سره د بایډن د غونډې کولو په اړه د نوموړي د دریځ د تغییر یو لامل وي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خپرونې په نو څپو خپریږي. په منځنۍ صفحه 1260.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
جنو اوریدونکو، د امریکا کلنۍ عالی غونډه د جون د میاشتې په شپږمه په لاس انجلس کې پیل شوې ده، مګر ډېرو ملکونو پکې ډډه کړې ده د ګډون. مثلا متحده ایالاتو د کیوبا، نیکاراګوا او وینزویلا مشرانو ته بلنه نه ورکړې او ویلي وو چې یوازې هغه هیوادونه چې دیموکراسي لري په دې عالی غونډه کې ګډون کولی شي. په غونډه کې د مکسیکو، ګواتیمالا، هندوراس او نورو هیوادونو د جمهور رئیسانو نه ګډون په سیمه کې د متحده ایالاتو د مشرتابه په حق له اندېښنې پیدا کړې دي. د راپور تفصیل واره.
د امریکا سرمشریزه د لویدیز نیمه کوره کې د سلور دیش هیوادونو یو ځانګړي خونډه ده چې د ګډو مسلو په اړه بحث وکړي. د متحده ایالاتونو ولسمشرانو دا سرمشریزه په سیمه کې د لویو بدلونونو لپاره کارولې. په 1999 کې د بل کلینټن د شمالي امریکا د آزاد تجارت تړون نه تر 2015 کې د باراک اوباما کیوبا سره د اړیکو بیا پیلولو پورې بدلونونه یو څو مثالونه دي. د مکسیکو ولسمشر د دوشنبه په ورځ تایید کړه چې کیوبا، نیکاراګوا او وینزویلا ته بلنه نه ورکول کیږي نو هغه به هم په سرمشریزه کې ګډون نه کوي. د سپینی مانه ویاندا کیرین جین پیروای سرمشریزه به بیا هم په مهمو اقتصادي، روغتیايي، اقلیمی، د خوړو خوندیتوب او د غراز د مهاجرت په مسلو کې پرمختګ وکړي.
You can expect to see the تاسو ته مکول شي چې په یادو موضوعګانو چې ولسمشر او د هغه د کابینې نور غړو لخوا پرې خبرې شوي په درې ورځو کې به د غونډې مهم ټکي وي.
هغه زیاته کړه چې د ولسمشر ادارې د مکسیکو له ولسمشر سره د هغه د مخالفت په اړه واضحه خبرې کړې او سپینه ماڼۍ په خپل دریځ کلکه ولاړه ده.
د ولسمشر اصولي دریځ دا دی چې موږ باور نه لرو چې دیکتاتورانو ته بلنه ورکړل شي.
ځینو هیوادونو تیر اونۍ د کیوبا، نیکاراګوا او وینزویلا سره د متبادلی سرمشریزې لپاره ولیدل او په دغه اړه خپل دریځ ښکاره وویلو.
موږ د امریکا له نهمې سرمشریزې څخه د ورونو هیوادونو ایستل په کلکه ردوو. زه خپله پریکړه یو ځل بیا تکراروم، تر څو چې د امریکا د ټولو هیوادونو حکومتونه رابلل شوي نه وي په دې غونډه کې ګډون نه کوم.
نور وایي چې بایکاټ ممکن ډیر نه وي ځکه چې لوړپوړي استازي به د ځینو غیر حاضرو مشرانو استازیتوب وکړي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه همدلته پای ته ورسېده، مګر د امریکا غ خبرونه ادامه لري.